مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هر کله وایم. د لسو خاطر یو لسو بجو په دیګړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه لرو. یو اونۍ ز خبرونه د سولې پر لور هم تاسو وړاندې کیږي. هله چې تاسو را سره تر پای ووسې د خبرونه هم را سره واوري. د ریپورتونو علاوه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ تاسو ته د غړې په سر او نیمای کې خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو د پاره سره ګلایاس په استودیو کې درځي چې وایو.
دا ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وايي د پاناما اسنادو مقدمې فیصله ته ټول قام انتظار باسي. په ننګرهار ولایت کې په تازه عملیاتو کې سلرشت وسلوال وژل شوی دي او په شام کې په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR ویان هغه راپورونه بے بنیاده ګرځولي چې پکې ویل شوی فوج تبا د پاناما اسنادو د مقدمې هر یو فیصله قبولوي. د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په برتانیې کې د پاناما اسنادو په اړه د پوښتنې ځواب په نامکمله توګه رسنۍ خپور کړی دی. د نوموړي په خبره فوج او هر یو پاکستاني وګړی هغه فیصلې ته انتظار باسي چې په انصاف او په میرټ ولاړ وي. د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د پاناما اسنادو مقدمې اوریدنه د فروری پر 28 نیټه سرته رسولې وه او فیصله محفوظه کړې وه. د جسټس آصف سعید کوسا ویلي وو چې د مقدمې تفصیلي فیصله به ورکوي. د پاناما اسنادو مقدمه کې د وزیر اعظم او د هغه د بچو په بهرنیو هیوادونو کې په ناقانونه توګه د جایدادونو اخستو تورونه دي. د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت له پرونه تعلیمی کمپاین شروع کړی چې د اپریل 28 نیټې پورې به دوام لري. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یو دستور وشو چې پکې د وزیر اعلی استازي او نورو چارواکو ګډون وکړ. په دې موقعه چارواکو ویل چې استادان به کور په کور ګرځي او والدین به دې ته حسابي چې ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د چارواکو په خبره تر 900,000 پورې ماشومان به په سکولونو کې داخلول کیږي او دا هدف هم ټاکل شوی دی. په دې رسو کې پاکستان ته تللي خبريالان وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو خکولو کې مطبوعات مهم رول لوبولی شي. په دوی کې یو تن جاوید حمیم کاکړ نن مشال اړیته ویل دا یو ونی سفر ډیر ګټور وو.
د سفر هدف دا و چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکې څنګه پیاوړې شي. د هیوادونو ترمنځ اړیکې چې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي دا اړیکې بیرته څنګه ښه شي. مونږ هغې ته وویل چې که تاسو غواړئ چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي نو د ستاسو طرف نه د دسې ضد مثبتو اقدامات په کار دي چې هغې سره هلته افغانان دا ریالایز کړي یا پوه شي چې پاکستان اوس غواړي په رښتینې توګه له افغانستان سره اړیکې ښې کړي.
یاد دی چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شوې او پاکستان وايي غواړي پر ډیورنت کرخه د وسلوالو مخنیوي لپاره ازغن تار ولګوي. خو افغان چارواکي وايي وسلوال له پاکستان ورزي او پر ډیورنت کرخه ازغن تار لګول د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د ننګرهار چارواکو داوه کوي چې ګډو امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د پیخي او بټن په سیمو کې د تیرو 44 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 44 داعش وسلوال وژل شوي او د شک لاندې شپږ تنه نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي نن مشال اړیته وویل د حمزه په نوم عملیاتو کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو ترڅنګ ملي اردو سرحدي پولیس او افغان ځانګړي ځواکونه برخه لري. خوګیاڼي زیاته کړه چې د نازیانو ولسوالۍ مرچل سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی چې پکې یو داعش وسلوال وژل شوی دی. داعش وسلوالی ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا فوج په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. فوج په ټویټر پاڼه ویل د عسکر پرون ناوخته له اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په فوجي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د فوج د سمندري قواو یو چارواکي بل سالون په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. د نوموړي په خبره وژل شوی فوجي د امریکا د ځانګړي ځواکونو یعنی سپیشل فورسز غړی وو. رویټرز خبر ایجنسی د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې داعش په افغانستان کې ښایي 200 وسلوال لري خو د افغانستان حکومت یې دا شمیره 1500 ګڼي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام د بشری حقوقو د سار لندن میشته اداره وای په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژل شوی دي. د ادارې په خبره د شام په ادلیب کې د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمه کې نامعلومه جنگي جازونو په برید کې لږ تر لږه و اتلس کسان وژل شوی دي. دغه هوایی برید هغه ځای سره نږدې شوی چې د شام حکومتي ځواکونو په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو برید کړی و، خو د شام حکومت دغه تورونه رد کړي ول. په سمدستي ډول د جنگي الوتکو شناخت نه دی شوی، بلخوا د سار ادارې په خبره چې د امریکا په مشرق کې ائتلافي جنگي الوتکو په مشکوکه توګه د رقه ښار په سنډو کې هوایی برید کړی چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي دي چې یوه جنگي بیړۍ یې د کوریا ټاپو وزمې ته په سیمه کې د تاوتریخوالي ته په کتو سره لیږلې ده. د امریکا پیسیفیک کمانډ یو وایاند کمانډر ډیو بینهیم نن ویلي کارل وینسن سترایک ګروپ ټاپو وزمې ته لیږلې چې د پیسیفیک یعنی آرامګۍ سمندر په لویدیځ کې تیاری ونیسي او موجودګي ولري. یو بل چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط ویلي چې جنگي بیړۍ له سنگاپور ټاپو وزمې ته سفر په داسې حال کې کوي چې د شمالي کوریا د وسلو پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. کمانډر بینهیم ویلي چې په سیمه کې لومړی مسله د شمالي کوریا ده، ځکه چې د اټمي وسلو ترلاسه کولو په تکل کې یې غیر ذمهواره رویه خپله کړې ده. شمالي کوریا په وار وار د بلستیک میزایلو ازماینو سره د ملګرو ملتونو له قراردادونو سرغړونه کړې. امریکا په جنوبي کوریا کې د 1953 کال جنگ ختمېدو وروسته ډېر زیات فوجیان لري چې شمېره یې 28,500 ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلایت څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پوز وای دوی د پاناما کیس فیصله منتظر دي. د پاکستانی چارواکو په وینا د وسلوالو مخنیوي لپاره افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول ضروری دي، خو یو څېړونکی وای
د بین الاقوامي چې کوم لوګانې دي دا پاکستان د هغې خلاف ورزي کوي چې دا تار لګوي. قومونو ته به تکلیف پیدا شي، تجارت به خراب شي، افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي.
د افغان خبریالانو یو پلاوی پاکستان ته تللی و، دوی کې یو تن د پاکستانی چارواکو سره د ملاقات په اړه وایي
هغوی همدا غوښتنه کوله چې رسنۍ د دواړو هیوادونو او د ولسونو په نږدې کولو اړیکو په کولو کې مهم رول لري. دې دپاره موږ ورته وویل چې ستاسو طرف نه ځینې مثبت اقدامات خلک منتظر دي.
د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې سپورټس یا لوبې څنګه د خلکو ترمنځ مینه زیاتولی او ځوانان له بدو کارونو او تشدد څخه منع کولی شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په برتانیا کې خبریالان ته ویلي دي چې د پاناما کیس چې په هغې اړه باندې دا وخت په سپریم کورټ کې د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس روان دی او په هغې کې د وزیر اعظم نور شریف د کورنۍ باندې لګېدلو تورونو د درغلې او د تورونو جاج اخیستل کېږي او په دې اړه ممکنه ده چې راتلونکو هفته دوه کې فیصله راشي. په دې باندې د پاکستان د پوځ د ویان له خولې په مطبوعاتو کې راغلي وو چې که په دې هر څه فیصله راځي هغه به دوی ته د قبول وړي، خو اوس د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې د خبرې غلطې راخیستل شوې دي. زموږ همکار احمد الله په نور حال درته وایي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایریکټر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برتانیا کې د پاناما په حق لا شوی سوال د دوی جواب په صحیح توګه نه دی پېښ کړی شوی او د هر پاکستانی په شان فوج هم د پاناما کیس په انصاف او میرټ مشتمل فیصلې ته منتظر دی. د ذکر دا چې یو څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوی وو چې د پاناما کیس نه متعلق څه هم فیصله راغله پاکستان فوج به یې قبلوي او له دې نه هیڅ فرق نه پریوزی چې فیصله به سرازی. د یادونه دا چې په 23 فبراير د پاکستان سپریم کورټ په پاناما لیکس درخواستونو اوریدنه مکمل کړې وه او د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې جوړ 15 کسیزه بینچ د کیس فیصله محفوظه کړې وه. د آصف سعید کوسا وینا وه چې تفصیلي فیصله به په مناسب وخت اورولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8:00 د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8:00 د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د خبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې هغه ماشومان سکولونو کې داخل کړي چې تر اوسه پورې په سکولونو کې نه دي او له تعلیمه محرومه پاتې کیږي. دوی د دې لپاره یو کمپاین یا مهم پیل کړی دی چې زموږ همکار شبیر احمد جان د وخت مو سره له پېښوره د ټلیفون په کرښه دی، له هغه یې پوښتو. شبیر جان، ستړی مشئ، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته نور تفصیل ووایئ.
ډېر مننه. بالکل، لکه شي بروان دی د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چې کوم ویان دی نبی الله خټک، هغوی سره زموږ خبره کړې شو. نو د هغه په وینا خیبر پښتونخوا کې د تیر کال په شان کې دغه انرولمنټ کمپین یا د ماشومانو په سکولونو کې داخلولو چې کوم کمپین دی هغه پیل شوی دی، دا به د روانې میاشتې تر 1 نیټې پورې جاري وي. د دوی د وینا تر مخه سخت کال د دوی هڅه ده چې په ټوله صوبه کې نه هلکه ماشومان، هغه ماشومان کوم چې د شورونو په سکول کې داخلوي په سرکاري سکولونو کې، هغه دوی داخلي هغه دوی داخل کې دوی په باقاعده توګه پرانیست پرون په پېښور کې شوې ده. د دوی دا هم ویل چې تېر کال دوی دا کمپین هم پیل کړو چې په کې خوش اکثر ماشومان داخل کړي دي، او سخت کال به دوی نه هلکه ماشومان په بېلابېلو سکولونو کې داخلوي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې کوم د سکول نه سکول ته نه تلونکي ماشومان دي، د هغې شمېره هم په لیکونو کې ده. نو دوی په وینا چې دوی همدا هڅه چې څومره هم ماشومان دي ماشوم هم سکول نه پاتې نه شي، او دغه کمپین یې پیل کړی دی.
ډېر مننه شبیر جان، ډېر مننه، ډېر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی عوام اوریدل زموږ له همکار شبیر جان څخه چې د پاکستان کې د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دا ځلې چې تعلیمي کال شروع کیږي نو هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخل کړي چې له تعلیمه دا مهال بې برخې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خپرونې شته، تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د پاکستان پوځ وویل چې افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګی. افغان حکومت پر دې احتجاج کړی، وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ شوو تړونونو او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی، خو پاکستان کې امنیتي ادارې او چارواکي وایي دوی غواړي د وسلوالو مخه ونیسي. آیا د اغزن تار به د ترهګرۍ په کمولو کې مرسته وکړي او که نه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ به خرابې اړیکې لا نورې پسې خرابې کړي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د ملیحه مرزاده رپورټر.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې د کمزورۍ نښې دي او په اوږدمهاله موده کې یوازې د پیسو ضایع کولو په معنا دي.
د بین الاقوامي چې کوم لوزانې دي نو دا پاکستان دغې خلاف ورزي کوي چې دا تار لګوي، او بل دا چې په تار لګولو سره د کوم خلک چې دلته ټیریزم کوي هغوی بیا هم ځان لپاره لارې پیدا کولی شي، ځکه چې دا ډېر اوږد پوره ده او په دې باندې تار لګول دومره مؤثر نه شي ثابت کېدی. د هغې لارې نه شي بندېدی، خو البته قومونو ته به تکلیف پیدا شي، تجارت به خراب شي، اړیکې به خرابې شي، افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي. دومره تار لګول بیا د هغې توقعی کول په دې باندې خو باربونو روپۍ لګي، نو دومره زه فکر کوم چې پاکستان توار هم نه دی.
خوا افغان کارپو حکمت الله اعظمی وای چې که سهم په داسې وخت کې چې چین پاکستان اقتصادي پروژه باندې کار روان دی، په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته په کتو اسلام آباد د امنیت په خاطر لازمه ګڼي چې په سرحدونو یې امنیت لا ښه کړل شي، خو فکر نه کوي چې دغه پروسه به ډیره ګټوره ثابته شي.
په ټیروریزم باندې زه فکر کوم چې اگر چې دا بالعموم د دې څخه یو ښه اقدام به وي چې مثلا تر یو ډېر کم اندازې پورې به تاثیر وکړي، د افغانستان او پاکستان پر د پورس بارډر به لږ کنټرول کړلی شي، مګر ټیروریزم یا د ترورستانو فلو نشي درولی. ما په فکر باندې د دې لپاره چې موږ یو صحیح اقدام وکړو هغه دا دی چې د ټیروریزم ځالې او هغه څه چې ټیروریزم ځینې تقویت کیږي هغه له منځه یوسو، چې هغه افراطیت دی په سیمه کې او افراطیت نه په دواړو خواوو کې دی، په پاکستان کې هم دی، په افغانستان کې هم دی.
بیا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري چې په تارونو سره پولې تړل د مسلو حل نه دی، بلکې پکار ده چې په ګډه سره نور اقدامات هم وشي.
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت کا دا دواړه سره کینی د دواړو پر ازابان پولا وتړل شي نو بیا څه مقصد لري؟ که پاکستان په خپل خاورې کې چې دا غي حق لري بالکل بشکا چې باغ کې د ډیورنډ لائن کشا په خپل پولا کې با دوایر ولګي نو دا د خپل وخت باغ کې د ګټه ځکه نه وینم چې یو خو به افغانستان حکومت هم خپای چې او سره مرګره نه بلکې سبا د پول نه څه نقصان خورا سي نو افغانستان به وایي چې دا خو پاکستان تړلی ده.
د حکمت الله اعظمی په خبره د ډیورنډ په مسله خپله په افغانستان کې دوه جدا نظرونه موجود دي او کابل تر اوسه نه دي توانېدلی چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره د ولس احساساتي غبرګون تړلې دي. نو هم دغه وجه ده چې افغانستان داسې بیانونه ورکوي چې دا د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام دی. پاکستان وروسته له هغې په سرحدي سیمه د اغزن تار لګولو فیصله وکړه، کله چې د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار ځانمرګي برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د پیښې پس پاکستان له افغانستان سره خپل پولې هم متړلې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور باندې کیږي.
د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له افغانستان څخه یوونه مخکې پاکستان ته تللی خبر اعلان وایي چې د دوی له پلاوی پاکستانی چارواکو غوښتل چې مطبوعات دي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو کې خپل کردار ترسره کړي. دغه پلاوی یو هفته په پاکستان کې تیر کړه. د دې پلاوی کې شامل د پژواک خبری اژانس ایډیټر جاوید حمیم کاکړ سره مو په دې اړه مرکه کړې او په سر کې مو ته همدا پوښتنه کړې چې د دې سفر نور تفصیل څه دی؟
په دې سفر کې د افغانستان د مهمو رسنیو لس دولس خبریالانو منګل ته شپږ ورځې تیرې کړې او د سفر هدف دا و چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکې څنګه پیاوړې شي، د هیواد د هیوادونو ترمنځ اړیکې چې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي دا اړیکې بیرته څنګه ښې شي. موږ تقریبا هغه ټولو خلکو سره ولیدل چې د افغانستان موضوع یا د افغان کډوالو او د هلته چې کوم افغان محصلین دي دا هغوی ریلیټډ شیان و. د اوله کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار صاحب تاج عزیز سره وکتل، هغه سره تفصیلي خبرې وکړې د افغانستان د سولې پروسې، دا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نورو موضوعاتو، بیا د پاکستان هغه د سفران چې ورته وي یا د کډوالو سرحداتو چارو وزارت سره هم د افغان کډوالو په ستونزو او د هغوی د تګ راتګ او د ستنېدو په موضوعاتو هم خبرې وکړې. بیا د پاکستان هغه د لوړو زده کړو اداره یا هایر ایجوکیشن چې ورته وي هلته لاړو، هلته هم د افغان محصلینو د ویزو د ستونزو، د هغوی د لیلي ستونزو، د سکالرشپونو د پیسې په وخت نه ورکولو باندې وغږېدو او له دې کمرغه چې هغوی په عمل ته دستي اقدامات وکړو، هغه اړوندو مسؤلینو ته ویلي چې دا ستونزې زر هوارې کړي. دغه راز چې هغوی افغان محصلین ته کوم سکالرشپونه ورکوي، په هغې باره کښې ډېر په تفصیل معلومات ورکوه، او په آینده کښې د نورو ډېرو برسونو ژمنه یې وکړه. هغې دا هم وویل چې لومړي ځل دپاره دا ځل په دې برسونو کښې د دکتورا او ماسترې دغې شامل کړي دي، چې دا ځل به افغان محصلین ته د دکتورا او ماسترې د زده کړو زمینه هم برابروي.
پخوا هم دا خبریالان د افغانستان نه تلل، د دوی د سفر چې و ډېر محدوده به، دا ځل تاسو د ډېرو خلکو سره وکتل، د دې وجه څه وه؟
په دې وروستیو کښې به تاسو هم لیدلي چې په افغانستان په سوشل میډیا کښې او په رسنیو کښې ورځپاڼو کښې دا د پاکستان په ضد ذهنیت ډېر زیات شوی دی، او دا ورځ تر بلې زیاتېږي، ځکه چې پاکستان داسې اقدامات وکړه چې په زور یې د افغانستان ذهنونه د خپل ځان په اړه بدل کړل. افغانستان افغانان اوس پاکستان ته ډېر په بد نظر ځکه ګوري چې دا قصه لومړی به د طالبانو موضوع د هغې ساتل او هلته امکانات ورکول چې لکه څنګه افغان حکومت وایي دا خو جدا موضوع وه. په دې وروستیو کښې دا د شربتګلې قضیه چې یوه تورسرې وه او کونډم وه او هغه ته په بې عزتۍ سره د پاکستان نه وویستل شو، دغه راز په دې وروستیو کښې چې د پاکستان لخوا هره ورځ په افغان خاوره باندې توغندیز بریدونه کېږي، هر توغندۍ سره د څو افغانان د پاکستان په ضد کېږي. که دا همدغسې دوامداره پاتې شو نو لرې نه ده چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان د ولسونو تر منځ دا کومې لږې ښې اړیکې چې دي دا به هم خرابې شي. نو مونږ هغې ته وویل چې که تاسو غواړئ چې د دواړو هېوادونو اړیکې ښې شي نو ستاسو طرف نه د داسې ضد مثبتو اقدامات په کار دي چې هغې سره هلته افغانان دا ریالایز کړي یا پوه شي چې پاکستان اوس غواړي په رښتینې توګه له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، او دې دپاره مونږ ورته وویل چې ستاسو طرف نه ځینې مثبت اقدامات ته خلک منتظر دي. هغې همدا غوښتنه کوله چې رسنۍ د دواړو هېوادونو او د ولسونو په نږدې کولو اړیکو ښه کولو کښې مهم رول لري، تاسو کولی شئ چې د دواړو هېوادونو سره په نږدې کولو کښې رول ولوبوئ. هغې داسې ډېره ښکارېده چې د شربتګلې په قضیه کښې هغې خپله تېروتنه منله، او ځینو نورو موضوعاتو کښې هم هغې ژمنې وکړې چې مونږ به افغانستان سره په بېلابېلو بخشو کښې همکاریو ته ادامه ورکوو، خو د هغې ګیله دا وه چې افغان حکومت دوی سره هر ډول اړیکې پرې کړي دي، او هغې په دې ټینګار کوو چې هره ستونزه په خبرو اترو اوادېږي او افغان حکومت ورسره هر ډول خبرې اترې او ناسته ولاړه پرېښې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. روس هغه رپورټونه رد کړي دي چې د دې هېواد یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنیزو کمپونو څخه لیدنه کړې ده، خو شمالي وزیرستان ته یې خپل د پلاوی سفر تایید کړی دی. د پاکستان چارواکو تیره اونۍ داسې تصویران خپاره کړل چې په هغې کې راغلي وو چې د روس پوځیان شمالی وزیرستان ته تلی وو او هغلته یې د پاکستاني پوځیانو سره شریک ځینې ځایونه ولیدل. په دې اړه د اجمل اند رپورټر.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په رسنیو کې خبره شوې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې یو روسي هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي یو روسي هیئت چې د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسي هیئت لپاره پاکستاني لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسي هیئت ته په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول، او په دې هدف د روسي هیئت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشا ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له ترهګرو آزاد شوی وروستل شوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي په میرانشا کې پوځي هیئت د دې ښار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوي لیدلي. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هېواد له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیئت سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقاني شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخیدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمیر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغو قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربیا ضب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پر دې دا شک یو وایي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې تاسیسي اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچو آخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چرچونو دی پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پرګنې خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي، خو په دې غړي کې تاسو په اخر کې د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو مطبوعاتي کتنه درو اکسپرس ټریبیون ورسپانې د پاکستان او هندستان ترمنځ د اټمي وسلو نه خورېدو معاهده په موضوع یو اداري خبره کړې ده. د ورسپانې په خبره د پاکستان او هندستان ترمنځ د اټمي وسلو د نه خورېدو مخنیوي تړون موجود نه دی او نه هم په راتلونکي کې دغه څه کېدې شي. د مقالې مهم ټکي بدرته ملیحه مرزا ده وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان او هند دواړه اټمي وسلې لري او د دې توان هم لري چې د یو بل په هیواد کې وسلې پر ځای کړي. ورسپانه د رپورټونو په حواله لیکلي چې هند د لومړي برید پر پالیسۍ بیا غور کوي چې له مخې اټمي اسټابلیشمنټ ته اجازه ورکول کېدی شي چې له پاکستان سره د جنگ په حالت کې په برید کې اولواري وکړي. ورسپانه لیکي د کنټرول په کرښه او ورکینګ باونډري یعنی په کاري پوله حالات تر نورو وختونو زیات خراب شوي دي. له دې سره سره پر پوله د دواړو هیوادونو لخوا د مارټر ګولو او درنو وسلو بمباري هم کیږي. ورسپانه لیکي هند په پاکستان کې دننه د یو برید کولو دعوه هم کړې وه کو ورسره تړلي شواهد یې نو ښودلې. ورسپانې په خبره د اټمي چارو په اړه په نظریو کې بدلون راوستل به په سیمه کې له ستراتیژیک زغم سره هیڅ قسمه مرسته ونه کړي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي دا هر څه غیر ذمہوار او خطرناک دي او له دې سره د بې باوري فضا نوره هم زیاتیږي. ورسپانه لیکي باید د اړیکو د ځای پر ځای کولو لپاره اعتماد سازي وشي، په پرامنه طریقه د مسلو حل راوستل شي او د ماهیګیرو له نیولو نه ډډه وکړل شي. ورسپانه لیکي خو هند د جنگ په صورت کې د حفاظت لپاره په برید کې د اولواري خبره کوي او په کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې راپورته کوي. ورسپانه لیکي هند باید له داسې کولو نه ډډه وکړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدلی شئ. د خبرونې نیمې ته تقریبا رسیدلې یو لس نیمې بجې شوې دي. راځي چې له ګلیاس څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر وین هغه راپورونه بې بنیاده ګرځولي چې پکې ویل شوي فوج ته به د پاناما استادو مقدمې هر یوه فیصله قبولوي. د فوج وین میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په برتانیې کې د پاناما استادو په اړه د پوښتنې ځواب په نامکمله توګه رسنیو خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت له پرونه تعلیمی کمپاین شروع کړی چې د اپریل 10 مینټې پورې به دوام لري. په دې لړ کې پرون په پیښور کې یو دستور وشو چې پکې د وزیر اعلی استازي او نورو چارواکو ګډون وکړ. په دې رسو کې افغانستان پاکستان ته تللي خبریالان وای د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو کې مطبوعات مهم رول لوبولی شي. په دوی کې یو تن جاوید حمیم کاکړ نن مشال اړیته وویل چې د یوې اونۍ دا سفر یې ګټور وو. د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې ګډو امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د پیخي او بټن په سیمو کې د تیرو څلورشتو ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې څلورش داعش وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور یې نیولي دي. وسلوال په دې اړه څه ندي ویلي. د امریکا فوج په افغانستان کې د خپل د یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. فوج په ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسکر پرون ناوخته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په فوجي عملیاتو کې وژل شوی دی. د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشته اداره وایي په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژل شوي دي. او د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې یو جنگي بیړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته په سیمه کې د تاوتریخوالي ته په کتو سره لیږلې ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او ګلیاس سره د خبرونو لنډیز ووایا. اوس به له اسلام آباد از مهم کار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وایي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان په تعلیمي صورتحال باندې لیکلې او وایي که څه هم د پاکستان جوړېدو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو په نورو چارو باندې توجه ورکوله، خو د تعلیم لړکې به یې هم ډېر له احتیاطه کار اغستو او تعلیمي ادارو ته به یې قابل استادان ورکول. ادارې وایي اوس حالات بدل دي او په دې جدید دور کې هم د څو لسیزو راهیسې حکومت د تعلیمي پالیسۍ اړخ ته توجه نه ده ورکړې او هم دا وجه ده چې په پاکستان کې طبقاتي نظام دوام لری. د غریب سړي بچي خو په دې نظام کې سبق وایي او د شتمنو بچي بهر ملکونو ته سبق له لاړ شي او د خر ژوند پیل وکړي. ادارې زیاتوي دې ټول صورتحال لا سیوي د مجرمانه غفلت نه بل نوم نشي ورکولې. د ادارې په وینا دا وخت د 15 کالونو تر د 14 کال عمر پورې یو شمېر ماشومان له اسکولونو بهر دي او په کلیوالو سیمو کې اوس هم داسي اسکولونه شته چې د وډیرګانو او ملکانانو په قبضه کې دي. ادارې اخري کې لیکي چې د پاکستان تعلیمی صورتحال ته د نړیوالو ادارو په تناظر کې وګوري نو هر اړخ یې اصلاح غواړي. نو باید چې حکومت د تعلیم اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم غوره پالیسۍ جوړې کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د بلوچو په حق له کومو حقیقتونو ذکر کړي د هغې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی او نه پکې د اختلاف گنجائش تا او باید چې بلوچان په دې باندې سوچ وکړي. دری وای کو کتل شینو د بلوچانو د پسماندګۍ او محرومۍ ذمہواری په حکومتونو باندې پری وزي او بلوچ نمائندگان هم په دې کې برابر قصور وار دي چې د دوی د مسلو په حل کې ناکام شوي دي. د ادارې په وینا چې بلوچستان ته قدرت ډېری خزاني ورکړي خو اوسیدونکو د بیوسۍ او غریبۍ ژوند تیروي او د دې خزانو ورته هیڅ ګټه پلاس نه ورځي. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت خپل ذمہواری پوره کړي او د بلوچستان د ولس د رومیو ختمولو لپاره په هر کچ په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي او په عملی توګه مرور بلوچ رونه رضا کړي او د دوی په کامی بهر کې د شاملولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. تاسو کولای شئ چې په فیسبوک باندې هم زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ او د د خبرونو اغل ته تاسو کول شئ چې د ملګرو سره هم شریک کړئ او راته وایئ چې زموږ خبرونې څنګه روان دي او څنګه یې کولای شو. په فیسبوک باندې کچرته تاسو لاړ شئ، ولته یو ویډیو شته د سوات یو ماشوم ده، هغه په آی ټی کې یا انفارمیشن ټیکنالوژي کې ځینې پرمختیاوې کړي دي، پرمختګ یې کړی دی او هغه وایي چې غواړي چې آی ټی انجینر شي. دا ویډیو ډیرو خلکو کتل، ستاسو به هم خوښه شي. او اوس هم چې دی تاسو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دروو، نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا غږ ریډیو د افغانستان په حالاتو باندې دوه مقالې لیکلي دي چې غټ ټکي تاسو ته ګلایز وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې کې اسلام آباد د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف ته اجازه ورکړې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري وکړي. د رایل شریف د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشر په حیث اعلان به د رواني میاشتې په اوږدو کې په ریاض کې وشي. مجلې کې که څه هم د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشن او فعالیتونه واضح نه دي، خو په دې کې د پاکستان متوازن رول تر پوښتنو لاندې راغلی دی. سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په دې ائتلاف کې ایران شامل نه دی. ایران په دې اړه خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د پاکستان د ګام نه خوشاله نه دی، خو نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې رایل شریف په دې شرط د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري په غاړه خستي چې دا به د ایران پر ضد نه وي. د دې ترڅنګ نوموړي دا وړاندیز هم ورکړی چې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکو پر ځای کولو لپاره د سفارتي هلو ځلو ضرورت دی. د مجلې په خبره دې کار سره به په سیمه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په حال کې پاتې نشي. بلخوا د امریکا غږ راډیو یو په خپل ویبپاڼه په افغانستان کې فوزی عملیاتو لپاره د ځانګړي ځواکونو او د بې پایلټه الوتکو د کارولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره عملیاتو لپاره پلان جوړ کړ شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به د وسلوالو ډلو د ګواښونو مخنیوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې څلور کلنې پلان کې کابل د ځانګړي ځواکونو وړتیا نور هم پیاوړې کوي او په دې لړ کې د هوایي ځواک صلاحیت به نور هم ښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري امریکا غږ راډیو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه به نور هم پیاوړي کوي او د دوی لپاره به جدید وسلې هم ورکوي. په مقالې کې راغلي چې د پلان تر مخه د ځانګړي ځواکونو عملیاتو شمیره به دوه چنده کړل شي او په فوزي ډیویژن کې به 10,000 فوزیان شامل وي. د دې ترڅنګ په افغان ملي اردو کې به یو نوی فوزي یونټ هم جوړولی شي. د امریکا غږ راډیو په مقاله کې وایي چې په افغانستان کې د جنگ بڼه بدله شوې ده. اوس روایتي جګړې پر ځای د ځانګړي ځواکونو عملیات دي چې ورپکې توپ ته ماتې ورکړي. خو په مقالې کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو ته هم اشاره شوې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې تر 80% پورې فوزي عملیات ځانګړي ځواکونه کوي او چټک ځواکونه د شپې عملیات هم کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بختر سوري خبرونه تاسو نن وړاندې کیږي. خو نن په دې غړي کې په اخر کې مونږ تاسو ته یو بل خبرونه د سولې پر لور وړاندې کوو. اوس تاسو ریپورت وایو، ترکی کې د اپریل په 14 تاریخ هغه لانجمنه ټول پښتنه کیږي چې په یو پیاوړي ریاستي سیستم د دې هېواد د اوسني پارلماني سیستم د بدلولو په اړه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان له ډېرې مودې راهیسې په اساسي قانون یا آئین کې د دې بدلونونو هڅه کوي چې ورسره به د هغه واک اختیار لا نور زیات شي. په دې باندې ځینو خلکو نیوکې هم کړې دي. روټرز خبرې ایجنس په دې اړه یو رپورټ تیار کړی دی چې اجمل اندې درته وایي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هېواد په اساسي قانون کې اوسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تېره یوه پیړۍ کې د ترکیې په اوسنۍ حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر یوې لسیزې زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دا یې له بنسټي ښودونکو څخه دی د ترکیې صدراعظم و. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هېواد ولسمشر شو چې دا مهال تر ډېره یوه تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبري اژانس وایي اردوغان د همغه پایل رئیس د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لاره کې په سیاست کې له خپل شخصي شهرت او زور راوړونکي شخصیت څخه کار اخیستی.
د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک ته ترکیه په سیاست کې پراخ کړی. د رویټرز خبري اژانس په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم ځپونکي اقدامات کړي چې د ترکیې د یو دیني عالم فتح الله ګولن د پلویانو شک پرې کیږي. ګولن د محل ترکیې بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیې حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او تاریخي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د ولسمشر بېطرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو، داعش او کوردي ملیشو لخوا ورته پیښ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا وسم د واده سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه وړاندې کو. د سولې پر لور نننې خبرونه کې به واره چې لوبو څنګه په جنوبی افریقا کې د تشدد مخاوني ولا او زموږ په سیمو کې څنګه د بی امنۍ په ختمولو کې خپل کردار تر سره کول شي او ځوانان له خراب کورنو راګرځول شي. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه او هر دوشنبه له مشال ریډیو وړاندې کی.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورونو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ. خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو اورونو وروسته په تیزی سره منډې کوونکې ټریویس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله. میدان تملی گلی دی جوانان بئی گٹی میدان تملی گلی دی جوانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو 18 کلن راشد خان سپین بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کړي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روښانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبیږي. کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان و، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړې دي. هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکی روي شاستري ورزیا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړل او هغوی یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکې هیلې وړاندې کوم، ډډیو چې تاسو به وځلېږئ او موږ ته به ویاړ را په برخه کړئ. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې میته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی. نوموړی وای
دا به ومه چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی و. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه څه کمبوچي و، یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر و هغوی ته هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر و چې دغه دواړه لوبغاړي په کې لوبه کوي په آی پی ایل کې، او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنې که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره یا د سولې نمایندګي کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کې که تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغه ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو، هغه خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې، او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمع کړل، یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي، په خارج د افغانستان کې دي، که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې ښه لګېږي او ځان افغان بولي، نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه سیم باندې فخر کوي، نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي، او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی دی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنګونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروري دي.
ته په یو شي کې مشغول وې نو خامخا ستا نه غلط کورونه نه پام کېږي، نه نشو ته مشغوله بیرې پام کېږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela, so I sing a song for Madiba, Mandela.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقي د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوسته و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبي افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس خپل یو تقریر کې ویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو تونه دې هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږېده نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
پٹول پوست نوٹ سان گراندے ہے سمرہ ہے سا پانی سان
پټول پښتنو د ځان ګران دی، دا چې پټول پښتنو